سلامونه ستړي مشي تاسې زموږه لاسادې رادیو ناوري په افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ست واکسینو کمپاین پیل شو لا پولیو پاک افغانستان پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې دغه کمپاین په هلمند کندهار زابل اروزګان غزنی پکتیکا خوست ننګرهار لغمان کونړ نورستان او هرات ولایتونو کې تطبیقیږي په دې لړ کې به میلیونونه له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکړل شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د روان میلادي کال پایلې په افغانستان کې د ګوزند دوه مثبتې پیښې ثبت کړې چې یوه یې د بادغیس په بالامرغاب او بلې په هلمند کې وه په کندهار هلمند کابل لغمان ننګرهار او زابل کې بیا د روان میلادي کال له پیل راهیسې د پولیو اتلس چاپېریالي پیښې ثبت شوې دي افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازیني هېوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو ویروس شتون لري پولیو یوه خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري خو یوازې واکسین کولی شي چې مخه ونیسي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزلې څو میاشتې وروسته په تر ټولو سختو اغیزمنو سیمو کې 230,000 کسانو مرستې ترلاسه کړې دي خو سخت ژمي ته په پام له هم ډېر کسان له ملاتړ څخه بې برخې دي او چا پرون یکشنبې پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي چې زیانمنو ته د مرستو رسولو د تمویل یوازې 40% بودیجه یې ترلاسه کړې خو بیړنۍ اړتیا ده چې نورې مرستې هم ترلاسه کړي د چاپ خبره یو سل ولس نیم میلیونه ډالرو ته اړتیا ده چې زیانمنو ته اړینې مرستې ورسوي د چاپ خبره د اګست میاشتې په پای کې تاریخ تر په کچه څه باندې شپږ درجې زلزلې نږدې 15,000 کسان اغیزمن کړي دي تمه ده چې امریکایي او اوکراینی چارواکي نن دوشنبه د دسمبر په 15مه په برلین کې د دوهم ورځې لپاره خبرو ته دوام ورکړي واشنگټن هڅه کوي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسوي د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي سټیف ویتکاف او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په زوم د جار کوشنر تېر ورځ په برلین کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او د خبرو اترو له مذاکراتي پلاوي سره 5 ساعته خبرې وکړې ویتکاف ریکسپانی ولیکل استازو د سولې لپاره د شل مادو پر پلان اقتصادي او نور موضوعاتو هر اړخیزي خبرې کړي دغه پټکو پرمختګ شوی او دوی به سبا دوشنبه سهار بیا سره وګوري د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې د نو سرګنده چا د نن ورځې د خبرو برخوال به څوک وي لمخې نن دوشنبه په برلین کې د زلنسکي کتنه د جرمني فرانسې او بریتانیا لمشرانو سره پلان شوی ده د شل مادو پلان روسه له هغې هم مهاله رسرګن شو چې اوکراین او اروپایي ملاتړ یې د واشنگټن د وړاندې شوی د 28 مادو د پلان پر بدیلو وړاندیزونو کار پیل کړ دوی د متحده ایالاتونو پلان شو د مسکو لازینو دریزونو سره یې ورتهوالی درلود په پراخه کچه د روسیې په ګټه بللی و په مراکش کې د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه او 14 نور ټپیان شوي دي دا پیښه د مراکش د اتلانتیک په ساحلي ولایت اسفي کې رامنځته شوې چې د پلازمینې رباط په جنوب کې واقع ده د رویټرز راپور له مخې د اسفي په زاړه ښار کې یوازې 2 ساعته سخت بارانونو کورونه او دوکانونه تر اوبو لاندې کړل او موټرونه یې له ځان سره ویوړل مراکش د اتلس په غرونو کې بارانونه واورې داسې مهال تجربه کوي چې په دې هېواد کې وکاله پرله پسې وچکالي وه او د افغانستان د کرکټ له 900 کلونو کم عمره لوبډلې له سریلانکا ماتې وخوړه د 900 کلونو د کرکټ د آسیایي جام لوبه په لړ کې نننۍ لوبه د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې ترسره شوه افغانستان د لوبې په چا ګټلې وه او توپوهنه یې غوره کړې وه افغان لوبډلې په 500 اوورونو کې 215 منډې وکړې او د سریلانکا لپاره یې 286 منډې هدف وټاکه د سریلانکا لوبډلې په 9 اوورونو کې داسې مهال چې دوه لوبغاړي پاتې وو 283 منډې وکړې له دې مخکې افغانستان خپل نمړی لوبه هم وړمه ورځ بنګلاديش ته په 3 وکټو بایللې وه د آسیایي جام په لوبه کې چې په متحده عرب اماراتو کې روانې دي افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلاديش نیپال او سریلانکا سره او په الف ګروپ کې هند پاکستان متحده عرب امارات او مالیزیا یو ځای دي تاسو خبرونه اوریدل او وړاندې را سره د مطالب اوریدل شي د جرمنی حکومت یو ځل بیا ویلي چې په پاکستان کې د هغو کډوالو په برخلیک خبر کوي چې جرمني ته د ورتګ په تمه دي، خو په پاکستان کې بیا افغان کډوال شکایتونه لري.
پاکستان د پولیسو له لاسه ډېر اذیت یا زموږ کار نه شو کوی. نو زما سړی هم ریپورټ شو په ډېر مشکلاتو کې، هلته هم د طالبانو له لاسه خشونت شوی و، وهل ټکول هم ډېر شو، هزار اذیت شوی و. نو بېرته په ناقانونه لاره مجبور شو چې بېرته راغی.
وړاندې به د دې کډوالو اندېښنې او د جرمني حکومت دریز په اړه درته جزئیات درکړو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې تنفسي ناروغۍ ډېرې شوې دي. د دې سازمان په ټکو یوازې تیره میاشت کې 250 کسان د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي. دا چې ولې، وړاندې په اړه به یې درته جزئیات ولرو. د دې تر څنګ د کابل ښار اوسېدونکي شکایت کوي چې د برېښنا له کمښت سره مخ دي.
له سابق نه موږ د شمسي سولر نه استفاده کوو که برق د هر چا ضرورت اینو برق نه چیوي برق نه ډېر ضرورت هر چا دی.
له دې سره بیره نور مطالب هم درته لرو. ملتیا هم غواړم
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فریده سیالیم او په تخنیکي چارو کې را سره تایر روشن دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول وایي تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایله پاکستان د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر بشپړ کړي. نوموړي په هغه هیواد کې جرمني ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو وضعیت جدي بللی او ټینګار یې کړی دی چې د دغو کسانو لیږد ته د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د افغان پناه غوښتونکو د نیولو او جبري شړلو لړۍ په شدت روانه ده. یو شمېر کسان چې جرمني ته د انتقال ژمنه ورسره شوی او له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې دېره دی وایي پاکستاني پولیس یې ژوند پرې حرام کړی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نه.
داسې مهال چې په پاکستان کې د بې اسناد افغان پناه غوښتونکو د نیولو او جبري شړلو لړۍ په شدت روانه ده، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول وایي تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایه له پاکستانه د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر بشپړ شي. نوموړي په هغه هیواد کې جرمني ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو وضعیت خراب بللی او ټینګار یې کړی چې د دغه کسانو لیږد چې د ده په وینا جرمني ته د لیږد قطعي ژمنې لري د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. د جرمني ویلټ ورځپاڼې د واټفول له قوله لیکلي چې اړینې څېړنې او دغه راز الوتنې اوس په چټکۍ ترسره کیږي. هغه تر دې مخکې ویلي وو چې له پاکستاني لوري سره د خبرو اترو له لارې په پاکستان کې د جرمني له لوري د منل شویو افغان پناه غوښتونکو لپاره په هغه هیواد کې د پاتې کېدو لپاره د شپږو میاشتو تمدید ترلاسه کړی. خو دې تازه څرګندونو کې ټینګار کړی چې د راتلونکي میلادي کال له پیله په جرمني ته د تګ په تمه میشت افغان کډوال افغانستان ته د شړلو له خطر سره مخ شي. یوهان واټفول د کډوالو د منلو په پروسه کې د جرمني د کورنیو چارو وزارت رول ته په اشاره سره ویلي له ټولو ارزونو وروسته د ځینو افغانانو د منل کېدو او یا هم نه منل کېدو په تړاو پریکړه د دغه وزارت پر غاړه ده. خو نوموړي خبرداری ورکړی چې که په دې برخه کې نور ځنډ رامنځته شي نو پاکستان کې جرمني ته د تګ په تمه میشت افغان کډوال به افغانستان ته د شړلو له خطر سره مخ شي. په همدې حال کې یو شمېر کسان چې جرمني ته د انتقال ژمنه ورسره شوې او له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې دېره دي وایي پاکستاني پولیس یې ژوند حرام کړی دی. دوی وایي د جرمني حکومت باید له پاکستان سره خبرې اترې وکړي تر څو دوی ته په دې هیواد کې د پاتې کېدو زمینه برابره شي او دغه راز جرمني دې د دوی لیږد ژر تر ژره ترسره کړي. په اسلام آباد کې میشت یوې افغانې پناه غوښتونکې حدیثی رحیمزی ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د پولیسو له لاسه ډېر اذیت یا زموږ کار نه شو کوی. نو زما سړی هم ریپورټ شو په ډېر مشکلاتو کې، هلته هم د طالبانو له لاسه خشونت شوی و، وهل ټکول هم ډېر شو، هزار اذیت شوی و. نو بېرته په ناقانونه لاره مجبور شو چې بېرته راغی. لطفا موږ جرمني نه غواړو چې موږ ته هر څه زر کېږي، موږ سره د مرسته وکړي، موږ ته زموږ ویزې راکړي.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
درې میاشتې کېږي چې ویزا مې ختمه شوې او هر اسانیه امکان لري چې زه ریپورټ شم، او په دې برخه کې نه د جرمني سفارت او نه یو این ایچ سی آر له موږ سره مرسته کولای سي. د روان کال په مارچ میاشت کې مو د انتقال لپاره بیا میډیکل وسو، خو تر اوسه نه یو انتقال شوی.
دوی وایي له پاکستانه د شړلو له جدي ګواښ سره مخ دي. داسې مهال چې وار له مخه جرمنی او شمیر په خوانی افغان همکاران لدی هواده شړل شوی او اوس په افغانستان کې په پټه ژوند کوي. د جرمنی ځواکونو او په خوانی افغان همکار چې پورسته یو کله خپل کورنۍ سره یو ځای له پاکستان افغانستان ته استل شوی د نوم د نخ پرېدو او غک بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال په پټه ژوند کوي. دا په داسې حال کې د چروانه اونۍ د ډسمبر په 12مه په پاکستان کې میشتو جرمني ته د لیک په تمه یو شمیر پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په وروستیو کې د پناه غوښتنې د رد ایمیلونه ترلاسه کړي. دوی ویلي وو چې لږ تر لږه 350 کسانو دغه ایمیلونه ترلاسه کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول په خپلو تازه سرګندونو کې بیا د دې کسانو شمیر 650 تنه وخود او ویل په دې برخه کې د جرمنی د کورنیو چارو وزارت مسؤل دی. د لډیرو جزئیاتو ورکولو پرته زیاته کړه چې د جرمنی د کورنیو چارو وزارت دا پریکړه د ټولو حقوقي او واقعي اړخونو له سنجولو وروسته کړي. له دې وړاندې د ډسمبر په 10مه د جرمنی فدرال حکومت اعلان کړی و چې په رسمي ډول به د یو شمیر افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې دیره دي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته جرمني خپل پخواني زرګونه سیمه ییز همکاران، خبریالان، د مدني ټولنې غړي، د بشري حقونو فعالان او فرهنګیان هغه هیواد ته انتقال کړل. خو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 2000 کسان لا هم په پاکستان کې پاتې دي. د یادونې ده چې په وروستي ځل 250 افغان پناه غوښتونکي چې د جرمني د منل کېدو وعده ورکړل شوې وه له اسلام آباد څخه جرمني ته ولېږدول شول.
له بازارونو،
له لوبخالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د روغتیا نړیوال سازمان وایي تیر میاشت نږدې 250 افغانان د شدید تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ناروغۍ اخته کورنۍ او د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي د روغتیایي اسانتیاو مرکزونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت لري. نور تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
دغه ټنو خونواده مو بشتري خونواده هو همین نفسنګي دوره
د هرات ولایت زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو شپږ کلن لطیف دی چې وايي 55 کلن مېرمنې له سختې څنګهي او تنفسي ناروغي زوريږي خو په سیمه کې روغتيي مرکز او په کافي اندازه اسانتي او تلاس رسای نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
امينه فستنګي دوخره مهمندغه مو نیکټنو خونواده مو بشتري خونواده هو امينه نفسنګي دوره نفسنګ شته خونوم تقریبا
زموږ په کلی کور کې نه واځي زموږ کورنۍ بلکې ډېرې دلته اوسیدونکو کورنۍ په ساتنګي اخته شوي. زما مېرمن په ساتنګي اخته ده. یو ځل مو ان هرات ښار ته ډاکټر ته یوړه. حالت ډاکټر وویل چې د زړه ټکانونې هم ډېر شي. دلته خونه درمل شته او روغتيي مرکزونه موږ چې مجبور شو خپل ناروغ ان هرات ښار ته وړو او هلته هم چې نقصره کړی درمل خپل اخلو. موږ په دې خپل ولسوالۍ کې کلینیک کې حتی د پانسومان وسایل لانه لرو.
د پکتیا ولایت د څنګهنۍ ولسوالۍ اوسیدونکو فولاد خان هم ورته خبره کوي او وایي چې د کورنۍ د ډیری غړو په ګډون یې په کلی کور کې هم خلک په بیلابیلو تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. فولاد خان ازادي راډیو ته وویل
ناروغي زیاتې شوې دي، هوا ککړه ده، نو ډیری خلک همدغه د تنفسي ناروغي ورته پیدا شوې دي. پکتیا مرکزونه چې دي خور جانې دلته ډیر په نشت حساب دي. اپاریتونه کوي خو هلته چې لاړ شي هغه میډیسن نه وي، دوایان نه وي. مسلکی ډاکټران مونږ نه لرو. په مرکزی شهرینو څمکنه ورسواله کې تقریبا دلته یو نیم میلیون خلک ژوند کوي کنه. روغتیایي مرکزونو کې خدمات نه لرو، دوایان نه لرو. ځینې خلک په کورونو کې دغه کلیوالي هغه درمل استعمالوي، ځینې بوټي استعمالوي، بس په دې باندې گزاره سره روانه ده.
فولاد وایي د ډېرو ولسوالیو خلک لري روغتیایي مرکزونو ته د تاک لپاره د مناسب ترانسپورت نه لرلو له امله هم د خپلې درملنې ځنډولو ته اړ کیږي. د یادونې ده چې د افغانستان د ګڼو نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته پاستولو غږیزو پیغامونو کې ورته شکایتونه کړي او د دوی لپاره د روغتیایي مرکزونو او امکاناتو برابرولو ته د جدي پام غوښتنه کړي ده. دوی داسې وخت د شکایتونو مطرح کوي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په خپل میاشتني راپور کې ویلي چې 13 میلادي میاشت د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله په ټول افغانستان کې 248 کسان مړه شوي دي. د سازمان د یک شنبه په ورځ د ډسمبر په 14مه پر خپل ویب پاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې 13 نومبر میاشت کې د اکتوبر میاشتې په پرتله د دې ناروغۍ کچه 4.6% سلنه لوړه شوې او په دې هیواد کې په دې ناروغیو د اخته کسانو 1,40,013 په حساب شوې دي. خو د راپور په ټکو په داسې حال کې چې 13 اکتوبر میاشت شدید تنفسي ناروغیو شمیر 1,40,090 په حساب شوې وي. د ډبلیو ایچ او په راپور کې دغه راز راغلي. په نومبر کې د دینګي تبې 2,355 شکمنې په حساب شوې چې د اکتوبر په پرتله 1.9 سلنه زیاتوالی ښیي. په دغه راپور کې د شدید نس ناستي د نږدې 10,000، د ملاریا د نږدې 15,000، د شری د نږدې 4,000 او د کرونا شاوخوا 200 پیښو د ثبتېدو یادونه هم شوې ده. د راپور په ټکو که څه هم په دغه ناروغیو د اخته کسانو شمیر کې کموالی راغلی، خو 13 میاشت د نس ناستي له امله 4 او د شری له امله 15 مړینې هم ثبت شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د 128 روغتیایي مرکزونو له لارې په 23 ولایتونو کې خلکو ته لومړني روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. خو د دې ناروغیو د کنټرول او له پراخېدو څخه د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ ځینې ډاکټران په هیواد کې د شدید تنفسي ناروغیو د کچې زیاتوالي په تاییدولو سره وایي هغه کورنۍ چې روغتیایي اسانتیاوو، درملو، کلینیکونو او ډاکټرانو ته لاسرسی نه لري باید وقایوي لارې چارې تطبیق کړي، که نه د مرګ له خطر سره مخ کېدای سي. د دې ډلې د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل
دا چې تنفسي سیستم یو حیاتي غړی دی، که چېرې دا لږ متاثر کېږي بیا په ډېر اسانۍ سره انسان ډېر خصوص په ماشومان په ډېر اسانۍ سره خپل ژوند لاسه ورکوي. هغه کسان چې دوی په لرې پرتو سیمو کې دي باید ولایت د ولایت هر د روغتیا ریاست دا کومک وکړي او زموږ د عامې روغتیا وزارت باید د ریاستونو سره همکاري وکړي د مختلفو مؤسساتو په ذریعه باندې، تر څو چې په افغانستان کې به هر ولایت ته، هرې ولسوالۍ ته او هر کلي ته باید روغتیایي خدمات پر وخت ورسول شي. باید میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته تودې جامې واغوندي، هغوی ته داسې خواړه ورکړي چې هغه د دوی د صحت سره برابر وي او تودی وساتي.
د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د راستنېدونکو کډوالو مخ په زیاتېدونکي شمېر د روغتیایي اسانتیاو چمتو کولو لپاره کافي تمویل ته اړتیا لري. د سازمان ویلي هره میاشت کابو 2,00,000 افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته ستنېږي چې پر روغتیایي سیستم او اسانتیاو باندې سخت فشار راوستی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په راپور کې د مرکز شویو افغانانو او د روغتیا نړیوال سازمان د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې د دې وزارت چارواکو هم منلي چې د افغانستان ډیری سیمې او ولسوالۍ له کافي روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دولتي روغتیایي مرکزونه یوازې 3% خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام وایي چې په افغانستان کې د برېښنا دوامداره کمښت د خلکو ورځنی ژوند او اقتصادي فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ کړي. دا چې څه ډول جدي ستونزې دي ورزو اکرام الله اکرام نه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو انهبیتات وایي په افغانستان کې د برېښنا پراخه کمښت خلکو پر معیشت او سوداګریزو فعالیتونو منفي اغیز کړی. یادې ادارې د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 14مه په خپله اکسپاڼه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د برېښنا پرلپسې پرې کېدل د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی، اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي او ماشومان یې د شپې له درس ویلو محروم کړي دي. یو انهبیتات ویلي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کورنۍ هر ورځ د برېښنا له پرې کېدو سره مخ دي او دا ستونزه دوامدار او اوږدمهاله حل لارو ته اړتیا لري. په بیان کې د غراز ویل شوی چې په افغانستان کې د نویو ښارونو د جوړولو لپاره د انرژي په برخه کې پانګونه اړینه ده. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د منظمې برېښنا د نشتون او د هوا له سړېدو شکایت کوي. وایي سره له دې چې برېښنا ته جدي اړتیا لري، خو د برېښنا کمښت ډېر شوی. د کابل ښار اوسیدونکي عزت الله ازادي راډیو ته وویل
موږ د برېښنا په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. په 24 ساعتونو کې له 1 ساعت ډېره برېښنا نه لرو، هغه هم نیمه شپه راځي او 10 دقیقې وروسته بیا پرې کېږي. په دې موده کې نشو کولای خپل ټولګي تکلیف کړو. زموږ غوښتنه برېښنا شرکت څخه دا ده چې برېښنا په منظم ډول عادلانه وویشي،
همه مردم عادلانه تقسیم بکنند.
د میدان وردګ ولایت د مرداد ولسوالۍ د تنګي سیدان د سیمې یو اوسیدونکي پاچا ازادي راډیو ته وویل چې له پخوا هیڅ برېښنا نه لري،
برق نه درلود او مخکې له هم برق نه درلود. له سابق نه موږ د شمسي سولر نه استفاده کوو چې برق د هر چا ضرورت نو برق نه چوي، برق نه ډېر ضرورت هر چا دی چوي،
څوک هم کاری وو چې برق جوړ کړي. ښه دی،
د یو شمېر تولیدي فابریکو مسؤلین هم د برېښنا له کمښت او پرچاوي څخه شکایت کوي. د کابل په ښار کې د بوټانو د یوې فابریکې مسؤل فیروز خان ازادي راډیو ته وویل چې په ورځ کې یوازې دوه تر درې ساعتونو پورې برېښنا ورکول کېږي چې بسنه نه کوي. په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روان کال د زمري ریاست په 11مه د طالبانو حکومت اعلان کړو چې د اوبو انرژي وزارت او د عزیزي ګروپ ترمن د 10 میلیارد ډالر په ارزښت د برېښنا د تولید هوکړه لاسلیک شوې ده. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي وو د دې پروژې له مخې به 10,000 میګاواټه برېښنا د ګاز او سکرو اوبو باد او لمر له سرچینو تولید شي. په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي وو چې له دې تولید شوې برېښنا له جملې به 4,000 میګاواټه عامو خلکو او 6,000 میګاواټه صنعتي فابریکو ته ځانګړي شي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام UNDP ویلي چې د افغانستان له 80% زیات خلک باوري برېښنا ته له لاسرسي محروم دي او دغه چارې د دوی پروختیا امنیت او چاپیریال منفي اغېز کړي. دغه ادارې ویلي افغانستان له هم د انرژي له پلوه یو نامنو هیوادونو څخه دی او ډیرې کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو لپاره له لرګیو کار اخلي چې دا کار د چاپیریال ککړتیا زیاتوي. له څو کلونو راهیسې افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیرې برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ویلي چې په افغانستان کې 80% د برېښنا اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي او دغه هیواد هر کال شاوخوا 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي.
لا خبرونو ور اخوا
د پاکستان د خیبر پختونخوا په بیلابیل سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای په رستو څو ورځو کې په دې صوبه کې د دوی د نیولو او ډیپورت کولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې ده. نور تفصیل او د افغان کډوالو ستونزې په دې راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای تر سند، پنجاب او بلوچستان وروسته په دې ایالت کې هم د کډوالو د نیولو بهیر تیز شوی. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشې کولو په بدل کې پیسې اخلي او کورې نه کړي نو د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. د پیښور ښار په بورډ بازار کې افغان دوکاندار عباد الله ناصری یک شنبه د دسمبر 14 ازادي راډیو ته وویل
په هر ځای کې یارځه په چې پوسونه دي په چې پوسونه کې افغانان کوزول کیږي او د پیسو ډیماند کیږي، دومره پیسې ډیماند کیږي چې مطلب شل زره ډیر زره راکه پرې خودل کیږي، کور نه کې ډیپورت کیږي او په یوه زندگی د کور راوته نو شو سوداګانو په ستلې نو شو دوکانو حالات خراب دي، د کاروبار حالات بالکل خراب دي.
په پیښور کې میشته بل افغان کډوال هم ورته شکایت وکړو نو موړي د نوم د نخبرې دوه په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت ورستر بلې په خرابېدو باندې لکه څنګه چې مخکې په اسلام آباد کې وو بالکل کارونه هم خراب شوي دي، کوره بهر وتلی شو د کوره بهر وزوم نو یو کس ځانه مخکې لیږو چې کم چک پوسټ خو به نه وي او که کم چک پوسټ والا موم نیسي موږ د پیسو ډیمانډ کوي 20,000 30,000 ان 40,000 روپو پورې موږ ډیمانډ کوي نو حالات ورستر بلې په خرابېدو باندې دي.
دغه افغان کډوال وای د نیولو د لړۍ له تیزیدو سره د دوی د ملکیتونو بیې هم په بیساري ډول راښکته شوي. د دوی په وینا اوسې کورونه او دوکانونه په نیمه بیې هم څوک نه اخلي. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا هم تاییدوي چې دغه ته میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل لوی خو سخت جمع او بل خو په خپل وطن کې د ډیر شمیر افغانانو د سرپناه نه موجودیت حق ستونزې دي چې اوس مهال افغان کډوالو ته د تک پریکړه سخت کړې ده.
بل خو ته سخت یخنی ده د خلک زیره واندې او کوم خلک چې ډیر زیات جنا فریاد کوي البته د غزيان شته سرپناه نه لري، تقریبا 80% زمونږ د سرفنان لري دلته جدادونه دي کورونه دي پنځمه بیا ته څوک نه اخلي پنځمه امتحان دي ډېر بد حاله دي. قیامت او محشر ورځ هم افغانان باندې دلته او څوک ته پوښتنه بغیر د الله دربار نه بلی ولاړ دي.
دی وايي ان داسې افغانان هم شته چې خپل وطن کې ورته اصلي پلارنه ټاټو به اعلان دي معلوم. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د شاوخوا 28 پنګالو د تړلو پریکړه وکړه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږه کلا ساده رادیو نوري د پلازمین کابل یو شمیر اوسیدونکو وای خپل ماشومان لپاره وړیا تفریح ځایونه ته لاسرسي نه لري. دوی زړه رادیو سره خبرې کول محدود تفریح مرکزونه شته خو په خبرې چې د پیسو په مقابل کې دوی ته اجازه ورکوي. نور تفصيل په راپور کې.
پلازمین کابل کې په یو رستوران کې د ماشومان لوبو ته جوړ شوی ځنګړای محل د کابل د شاشه سیمه یو اوسیدونکو چینه غفتل راپور کې نوم خپور سی او خپل ماشومان د شانې رستوران ته ورستی. شنبه د دسمبر په 13 مایه ازادي رادیو ته وویل لوی لګښت لري ځکه په خبره یې باید رستوران کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان د لوبو په محل کې لوبي وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسنی اقتصادي شرایط او بیکاری او بیوزلۍ ته په مام دا ټول لپاره ډیر ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضې دولتي شته دی خو هلته اجازه نه ورکوي، یعنی بندي. او نور چې د تجارتي جوړ شوي دي داسې خاص تفریحي ځایونه نه لري، خو واړه رستورانتونه دي نو ماشومان دپاره ډېر په محدوده ساحه کې واړه ساحه کې جوړ شوي دي، یعنی ډېر وخت پکې نه شي تېرولی ځکه چې هغه ډېر ساحه واړه واړه رستورانتونه دي. هلته موقت وخت دپاره درته اجازه درکوي چې لاړ شي هماغه غذا دې وخوري، بیا نور درته وایي یعنی لاړ شي زه پرې دې نورو لپاره. زموږ کور کې خپله ماشومان تقریبا 15 ماشومان دي او ټول درې غوښتنه کوي چې یو تفریح ځای ته لاړ شي، خو داسې کوم خزانه نه ده. بیا موږ هماغه رستورانت ځو یو غذا خوړلو لپاره او بیرته راځو.
د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکو معجبین هم ورته خبره کوي.
پارکای رایگانیست برخانمو خزان اجازه رفتن د اکثریت پارکانیست.
وړیا پارکونه نشته، هغه ځینې چې دي هغه د لوبو وسایل نه لري. رستورانتونه چې دي د ماشومانو لپاره ښه تفریح ځایونه جوړ کړي، خو هغه کورنۍ خپل ماشومان بیولی شي چې پیسې ولري. بېوزله کورنۍ هم خپله او هم یې ماشومان د لوبو او تفریح ځایونو له لذته بې برخې دي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښار والی ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده کولای شي.
خروالی کابل فعلا در شهر کابل 141 پارک فعال داره.
کابل خروالی دا محل په ټول کابل کې یو سلویخ پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې خاریان له هیڅ ډول هزینې پرته ورتللی شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. د غراز کابل خار لتیرو دریو کلونو رئیس په نادرخان غونډه کې دیوبل تفریحي ځای د جوړولو کار هم روان کړي چې سړکونه جمعات او هلته دننه د سړکونو کار بشپړ شوی او کوم امکانات چې کابل خروالی لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې شمیر خصوصي تفریحي پارکونو مسولین هم ادا لري چې دوی بیوازلو نه پارک ته د ننوتلو ټکټ نه اخلي او د غشان د خوندزیو ماشومانو ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسول برکت الله زازي ازادي رادیو ته وویل
داخلي ټکټ د دروازې چې د 300 افغانۍ ده، بس معلوم ده دغه 500 افغانۍ ده، چې ټکټ چې ده 500 افغانۍ ده. موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټکټ نه لري خو چې راشي دروازې کې موږ ته چې یاره موږ اصل کې واس نه ځای په اډه موږ پری پری دو هیڅ کوم پیسې نه تر اخلو. روزانه داسې خلک ډیر راځي تر 500 پورې روزانه داسې راځي. په دې کې به موږ بل بس درو چې د مکتبونو ده سبو ما شمار راځي بیا وو ته به موږ 500 په بیا په صد سکانل کو کله چې پامیرونو خلاص واخو معلومدار خبر راځي چې پامیر چې پر تزینو هغه کې د دروازې ټکټ کوي خوراک مختلف رستورانتونو ورکیو فل هم داسې مساری په نه ډیر کم شي یا تیا په صد پارکی کې راځي ډیر زیات شو د زړه خلک دمر اوس پر تم ناراضي.
پر راپور کې مرکزوي میرمنې هم همدا خبره کوي، وایي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي د طالبانو حکومت محدودیتونو لامل دوی نسی ورتللای چې په دې ډول ماشومان هم ترې بې برخې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته له زده کړو او کار سربیره تفریحي پارکونو ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د نجونو او ښځو پر تاک بندیز لګولای دی. د دې سره د ماشومانو روزنې برخې ځینې کارپوهان ماشومانو ته د تفریح ځایونو ته تاک او د لوبو د فرصتونو برابرول د دوی پر سالمې روزنې او راتلونکي خورا اغیزمن بولي. د دې ډلې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د ماشوم د کوچنیوالي لوبي دغه د راتلونکي ژوند بنسټ جوړوي. هغه ماشوم چې لوبي کوي منډي وهي او یا له نورو سره ساتیری کوي وخت تیروي هغوی په ځان باور پیدا کوي. لوبي د ماشوم فکر پیاوړی کوي، د ستونزو حل ورته زده کوي او مشرتابه ورته ښیي. همدارنګه که ماشوم په کوچنیوالي کې له لوبو محروم وي، نو کیدای سي چې په راتلونکي کې ډېر کمزوری وي، ویرېدلی وي او بیا هم ډېر زر په غوسه سي. د ماشومانو لپاره ځانګړي تفریح ځایونه ډېر مهم دي، ځکه چې ماشوم یوازې د کتاب او درس له لارې نه روزل کیږي، بلکې لوبه هم د هغه د ژوند یوه مهمه برخه ده.
د غلی کاکړ په خبره د ماشوم د روزنې اړوند ځینې نړیوالې څېړنې ښیي چې ماشومان له مناسبو خوړو، جامو، آرام او امن کورنۍ چاپیریال، پوره استراحت، سربیره په تازه هوا او د ژمي په موسم کې بیا سرپټو او تودو مکانونو کې د تفریح او لوبو کولو سره ښه وده کولای سي، هغه امکانات چې نن سبا ډیری افغان ماشومان نه لري.